تاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره په شویو عملیاتو یوه مقاله لیکلې. د مقالې له مخې افغان پوځیانو ښار په یوې جنګي ساحې واړوو، خو جګړه مار ترې وتښتید. افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د پولیسو ځانګړې قطعې د شنبې له شپې په مزار شریف کې د جنبش ګوند یو پخواني قومندان نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره د هغه په کور عملیات وکړل. عملیات د دوشنبې تر سهار وختي روان و، خو د پولیسو په خبره قیصاري له سیمې وتښتېده. په دغو عملیاتو کې د قیصاري اته وسلوال له افغان پوځیانو سره په جګړه کې وژل شوي او څه باندې دېرش نورې ژوندي نیول شوي. نیویارک ټایمز لیکي قیصاري له ناوړه استفادو، ملیشه جنګیو او سیاسي خنډ جوړونو رانیولې ټول هغه اعمال کړي چې په افغانستان کې د یو نوي سیستم د رامنځته کولو لپاره د امریکا د کلونو هڅې کمزوري کوي. نیویارک ټایمز لیکي دای چې کله د فاریاب د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان و، د خپلو سلګونو وسلوالو په مټ د خلکو په زورولو او د بشري حقونو په سرغړاوي تورن بلل شوی. قیصاري لومړی وار تیر کال نیول شوی و او بیا تر انتخاباتو مخکې خوشې شو. په ورځپاڼه کې د هغه د خوشې کېدو علت دا ښودل شوی چې ښایي غني فکر کاوه دی به د ازبکانو ملاتړ ورته راجلب کړي، ځکه لومړي مرستیالۍ جنرال دوستم لار ترې بېله کړې وه. اوس د ورځپاڼې په لیکنه ځینې چارواکي داسې انګېري چې ښایي حکومت د عطا محمد نور په ملاتړ د قیصاري د نیولو لپاره اقدام کړی وي. نیویارک ټایمز بیا د جنبش ګوند یو مسؤول سید نجیب الله هاشمي په حواله لیکلي، جنرال دوستم بیرته نظام الدین قیصاري ته غېږ خلاصه کړه او وې باخ. قیصاري چې کله له زندانه خوشې شوی و، د خپل پخواني رهبر پر ضد یې څرګندونې کولې. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په دوام تمرکز کړی. د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه خپاره شوي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره پلان لري له افغانستان خپل 4000 سرتیري وباسي. په دوام کې راغلي د طالب جنګیالیو لخوا د زیاتو بریدونو سربیره ترامپ په افغانستان کې د عسکرو کمولو ته لیواله دی. د ان بی سي ټلویزیوني چینل همدا اونۍ شنبه ماښام راپور ورکړ چې تمه کېږي د ډونالډ ترامپ اداره روانه اونۍ له افغانستانه د 4000 امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړي. کچېرې شمیر سرتیری وایستل شي، نو په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د پاتې سرتیرو شمیر به له 3000 تر 9000 وي. د واشنگتن ټایمز د مقالې له مخې د افغانستان د کړکیچ پای ته رسول چې په تاریخ کې د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه ده تل ځنډیدلې. د ورځپاڼې په لیکنه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړي استدلال کوي او واقعیت هم وایي چې ښاغلی ترامپ خپل هیواد ته د متحده ایالاتو د ځواکونو د یوې لویې برخې د بیرته ورستنولو په هدف کې پاتې راغلی. واشنگتن ټایمز د جمهوري غوښتونکي سناتور ران پال په حواله لیکلي چې په دې وروستیو کې سی این این ټلویزیون ته ویلي ترامپ خپل هیواد ته د امریکایي عسکرو په راوستلو کې ژمنه نه ده پوره کړې. ښاغلی پال باور لري چې اوس یې وخت دی متحده ایالاتونه له افغانستانه ووځي. ورځپاڼې په پای برخه کې لیکلي چې قطر کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو د خبرو پیل ته په کتو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي او سوله ییزې لارې هواریدلی شي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. سمې ولاد کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه خپل سمس کلی کې موږ د انتخاباتو پایلې ته ډېر زیات انتظار یو، باید ژر تر ژره اعلان شي. جعفری لیکي ک نوماندان د انتخاباتو نتایج ونه مني، وضعیت به زیات خراب شي. میر احمد ملتپال د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي د انتخاباتو د کمیسیون له مسؤولو کسانو هیله کوي چې د پاکو او شفافو رایو په اعلان سره د ولس باور ترلاسه کړي. کریم شایده د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه لیکي هغه کسان باید مجازات شي چې په افغانانو کې قومي نفاق ته لمن وهي. او محمد ظاهر بزګریار د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي څوک چې افغان وي او افغانانو ته سپکاوی کوي افغان نه دی. د دې قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په ننګرهار کې د اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمي کالیزي په پار د جوړ شوي سیمینار راپور برابر کړی.
د اروخات پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم
په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره دغه په نویو کارونو غږی.
یو منظم ویب سایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو را جلبول په نړیوال او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دغه کمپاین لپاره
په ځپاڼه کې لنډ کیسه خپړا ورو.
هرمان د پښو لاس پر غوي کې کیښود، پښو نو کان ور ټول کړل، د خپړ پر خپل لاس تیر کړ.
او په ورخمین خیال کې د اروخاد افکار بخاري شیرونه ورو.
نمو سودا کړه دا، نمو غداری کړه دا، منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو، او په مینی او ژوند دغه مین شاعر د تل لپاره له ژوندانه او مینی بی برخې شو. افکار بخاري د پښتو ژبې یو له وتلو شاعرانو څخه و. هغه د پښتونخوا د لکی مروت د سیمې اوسیدونکی و. تیرونی ناپیژند وسلوالو په خپل کور کې وواژه. سید ظهور عباس شاه چې د شاعرانه دنیا نوم یې افکار بخاري و، د پښتو ژبې د ادب یو له مخکښو شاعرانو څخه. استاد خیال محمد په غږ لامې چې زړګي ته رانږدې نه وی د هغه مشهور کلام و.
چت مند فاصلے لم چڑ گتار لم چت مند فاصلے
افکار بخاري لومړی ځل 1940 کال مخکې په 1902 میلادي کال په اتم ټولګي کې لومړی په اردو ژبه شاعري پیل کړه. به چې موږ وروسته د طاهر کلاچوي د شعري مجموعه د مینې غېږ تر لوستلو وروسته په پښتو ژبه شاعري پیل کړه. افکار بخاري په خپل یو مرکه کې ویلی چې دومره شاعري کړي چې چیري راغونډې کړي، د ټپو، ناتونو، چاربیتو، مثنوي بدلو او غزلو به بیل بیل کتابونه چاپ شي. خو ویلی چې د کتاب د چاپولو پر ځای یې ډیره توجه موسیقي خواته وه، او غوښتل یې چې د سندرغاړو په غږ یې شاعري تر ولسه ورسیږي.
یچ دنیا دے نندارے تو دری ستادی دندا سکھان دا سرا پن دی لکھت گچھے چھنے
د خاغلی افکار زیات شیرونه د پښتو ژبې بیلابیلو مشهور سندرغاړو لکه خیال محمد، سردار علي ټکر، دمساز مروت او نور ویلي. د راډیو مجلې نننۍ غنا د اروخاد افکار بخاري روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د دغه انسټیټیوټ په لومړنۍ روزنیزه دوره کې 11 محصلان د 2 کلونو لپاره د هوټلداري او توریزم په برخه کې زده کړې کوي. دغه انسټیټیوټ د محصلانو د لوست ورکولو په برخه کې د کابل پوهنتون، د پوهنې وزارت او مسلکي تخنیکي اداره له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. د ګرځندوی د تحقیق پرمختیا او د بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیق زاده په دې اړه وویل چې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د کلي موضوعګانو، د ګرځندوی د اقتصاد ارزښت د هیواد د معرفي کولو، سیلانیانو ته د مسلکي لارښوونو، بازار موندنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړوند چې په میلمه پالنې پورې مربوط کیږي لوست ورکول کیږي. د گنج قناعت د ښکلي لیکنې د آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیره اونۍ په ملي نګارستان کې د گنج قناعت د ښکلي لیکنې نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان د ښکلو لیکونکو د ټولنې له شلو خطاطانو څخه د ښکلي لیکنې سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین وویل چې په افغانستان کې د خطاطۍ او ښکلي لیکنې هنر تاریخي جرړې لري. پوهان باوري وویل چې د دغه شان نندارتونونو جوړول په بیلابیلو هنري څانګو کې د هنرمندانو د آثارو د ورپیژندنې لپاره ښه زمینه ده او له هنر او د هیواد له هنرمندانو سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر جشن او د افغاني هنر د سل کلن مزل جشنواره جوړه شوه. د هنر جشنواره هر کال د میزان په میاشت کې جوړیږي، خو سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د هنر د سل کلن مزل د جشنوارې په خاطر د جشنواره د قوس میاشتې په 18 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام سره پرانیستل شوه. د ولسمشر پیغام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد ولوست په یو برخه کې راغلی و چې په تیرو سلو کلونو کې هنر لوړی او ژورې درلودي او دا کار چې غواړي مختلف هنرونه وارزوي یو ستر کار دی.
تیر اونۍ په ننګرهار کې د پښتو ژبې او ادب د وتلي څېړونکي او ژبپو اروښاد پوهان صدیق الله رښتین د سلمې کالیزې په پار یو سیمینار جوړ شوی و. د غونډې کې ګڼو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی و او راپور یې پرې برابر کړی.
د پوهان صدیق الله رښتین د زوکړې سلمې کلیزې په مناسبت دا سیمینار د ننګرهار ولایت د مقام په تالار کې د ډیسمبر په 8 نیټه جوړ شوی و چې بیلابیلو لیکوالو او د ننګرهار پوهنتون یو شمېر استادانو پکې مقالې او ویناوې واورولې. سیمینار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی ساپی پیغام راستولی و چې د وزارت ویاند صابر مومند ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
د ارواښاد پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو له لسیزې وړاندې او هم د جګړو په لسیزه کې دوی د ژبې او ادب د چوپړ لپاره شرایطو او احوالاتو ته نه دي کتلي او خپل قلم یې روان ساتلی دی. نور ځوان نسل چې اوس ورته نسبتا د پرمختګ او خدمت زمینه برابره ده باید د وړاندې تګ په برخه کې دریغ ونه کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند په خپلو خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د پوهان صدیق الله رښتین په پل پل کې دي او د هغوی د آثارو په رڼا کې خپل تګ نورې معلوم کړي.
داسې علمي سطح چې موږ تاسې د تاریخ په اوږدو کې درلودلې او لا یې هم لرو د دوی د کړنو څخه باید قدردانی وشي. د دوی تنها یادونه او یا دلته پرې بحث کول به کافي نه وي، بلکې د دوی لار اختیارول د دوی په پل باندې پل کېښودل او د دوی هغه آثار او هغه څه چې موږ او تاسو ته پرېښي دي هغه لا غني کول او د هغې څخه لا ګټه اخیستل، دغه به زموږ ستاسې د مهمو اهدافو څخه وي.
د ننګرهار پوهنتون مرستیال صدیق رام هاشمي هم د پوهان رښتین په ژوند او پن مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول:
د افغاني او پخان شکل د پښتني ټولنې د یو نوموتو بارزو او د شمار شخصیتونو هم پوهان رښتین صاحب و. مرحوم پوهان صاحب د نجم مدارس نه نیول یو تر کابل دارالعلوم نه چې کلم په دیارلس سوه اتلس کال کې فارغېږي د ده مخه خپلې مورنۍ ژبې ته کېږي. د ده خدمات او د ده هغه کړنې چې په خپل دغه باارزښته ژوند کې کړې دي دا د یاده د ویستلو نه دي.
د ننګرهار پوهنتون استاد په هندوی ببرک مخیل وویل: پوهان رښتین او په ټوله کې د پښتو ادب پنځو ستورو پښتو ادب ته قواعد او تګلارې وټاکلې.
په ځانګړي ډول پوهان رښتین او په ټوله کې پنځه ادبي ستورو چې دا هر څه تیارو دوی رڼا کړل. پښتو ژبه په داسې یو حالت کې وه چې ترکیب خپل نه و. دوی ترکیب خپل ورکړ. دوی د پښتو ادب ته نوې سا ورکړه. دوی هم د ویښتیا په پړاو کې، هم د اوښتون په پړاو کې، او هم د روڼتیا په پړاو کې په دې درې واړو کې هغه څه وکړل چې پښتون قوم غوښتل، پښتني ادب غوښتل. دوی موږ ته د نثر په برخه کې، د نظم په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د ژبې په برخه کې دومره څه پرېښودل. په ځانګړي ډول پوهان رښتین چې دا هر اړخ یې د څېړلو دی، په دغه هر اړخ باندې دکتوراوې اخیستل کېدای شي.
پوهاند صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه د مومندو په غازی آباد سیمه کې د مولوي تاج محمد معتمم په کور کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي، او په 1301 لمریز کال د ورپېخې ناروغۍ له امله د پېښور په لیډریډنګ روغتون کې عمر، او د ننګرهار په بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات نثري او څېړنیز کتابونه لیکلي چې یو نوي خپاره شوي او یو شمېر ناچاپ پاتې دي.
په فرهنګي او هنري ډګر کې ننګرهار یو له هغو ولایاتو دی چې سترګې وراوړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس رحیم الله خوګیانی سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
رئیس صاحب، تاسو تازه تازه راغلي او عہده مو سنبال کړی ده، د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره څه په پلان کې لرئ؟
کلتور او فرهنګ موږ د سینوش کولای چې په یو پروګرام یا په یو پرونه کې په لنډ ډول سره وي. موږ بیلابیل برخو کې کار ته ضرورت لرو، د فرهنګي ارغل نه شروع تر رسنیو تعقیب، او په خاري فرهنګ او په بیلابیلو برخو کې موږ کار کول غواړو. زمن له موسیقي شروع بیا تر سینما، بیا تر خبريالانو، تر بیلابیلو برخو پورې دی. د بیا حد اقل که چیرته موږ د پرمختګ دوا ونه کړو چې پخوانی حالت رغول لپاره، د دې تک ته موږ کوټلي ګامونه اخلو او انشاءالله په دغه برخو کې مشخص کارونه کوو.
رئیس صاحب، تاسو د سینما خبره وکړله. پخوا دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و. اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده. په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
و حتما، موږ په دغه برخه لپاره اړتیا لرو. که چیرته موږ سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقولو د هغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زموږ په کلتور منفي تاثیر لري، نو حتما دغه برخې لپاره کار کوو. چون دغه بدبخت جګړې بیلابیلې برخې زموږ زیانمنې کړي دي، همدغه فرهنګي او کلتوري برخې تر ډېره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړې ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاعاتو کلتور په چوکاټ کې د موسیقۍ لپاره مدیریتو نشته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقۍ مدیریت نشته. تاسو له وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقۍ مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویلی شم چې ننګرهار ته هیڅ د زون په کچه باندې تشکیل نه دی ورکړل شوی. متاسفانه تیرې رهبرۍ په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخ زما پاند باندې چې دا اوس ما کتلی، دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دورې یا هم له هغې نه مخکې. عین شکل زموږ بودیجه هم د نه د اپډیټ شوې، نه هم غوښتنه شوې. دا بودیجه د طالبانو له وخت چې کومه عادي بودیجه وه، د هماغې بودیجې ته په تمه یو او هماغې بودیجې باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته دا وایم چې نوی تشکیل موږ جوړ کړی، وزارت سره یې شریکوو. وزارت انشاءالله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه وه، موږ به د خپلو مشرانو په مټ چې هغه زموږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده، زموږ د پارلمان دی، د هغوی په مټ به په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو، د زون غوښتنې راسره ومني.
تاسو چې د نوي تشکیل خبره کوئ، په دې کې څه غوښتنې کړي؟
څو نوي مدیریتونه موږ غوښتي چې هم پکې د موسیقۍ مدیریت دی، د تیاتر مدیریت دی، په دې کې مو د ګالري او خاصه برخه د موزیم دی، په دې کې مو د رسنیو د ارزونې مدیریت دی، په دې کې مو بیلابیلې برخې هم چې کومې تشکیلاتي تشه لرو د هغې لپاره موږ غوښتنه کړې او دا به ترېنه غواړو.
ننګرهار یو د هغو ولایتونو نه دی چې پخوا به ورته سیلانیان راتلل. په دې ننګرهار کې ډیر داسې ځایونه شته دی چې د لیدو سره تعلق لري. دغې برخې ته مو پام شته؟
کله چې اطلاعات فرهنګ نوم اخیستل کېږي، توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده. موږ د دې دپاره کار کوو، عملاً لګیا یو. موږ په بېلابېلو برخو باندې اوس فلحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو. د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترک روان یو. اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي، دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړي دي معلوماتي، دا به همداسې غټوو. زموږ په تفریحي ځایونو بلند معلوماتونه جوړو، په هغې په اړه به ویډیوګانې جوړو. متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر دیارلس کلونو کې ډېر خراب شوی. ان موږ د انټرنیټ اسانتیاوې اوس نه لرو. دا یو عجوبه وه چې کله زه دفتر ته راغلم، موږ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعاله وو. دغه برخې یو هدف پورې موږ راکور کړي دي، لګیا یو ورباندې. په پرمختګ موږ یو منظم ویبسایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري. او د دغه کمپاین لپاره موږ اوس لپاره لګیا یو، لاس په کار یو او کار ورباندې کوو.
د ننګرهار ورسپانه چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به سلکله نشي. نوم یې ورسپانه ده، خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدای شي چې دا هره ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
ابد صاحب، زه یو څه یادونه داسې وکړم چې دغه اخبار واقعا د سره لوی خیانت شوی. دا د غازي فکر دی، د غازي تعداد دی، د دې بنسټ غازي امان الله خان یې خیو به نوم تغیر شوی. اوس زه دا ژمنه کوم چې دغه اخبار ته زه ډېر ژمن یم، کار ورته کوو. زما څو مهم بستونه چې یو د مجلې مدیریت ته چلته خبریالان ورسره، دا مطلق قلف دی. د باختر اژانس مدیریت مې مطلق قلف دی، ځکه د دوی بستونه هغه پخواني همکاران چې یو کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوی دی، هغوی نه وروسته دا بستونه نه دي ډک شوي. اوس ما د دغه درې هفتو په جریان کې سره دې چې بعضې بورډونه موږ تشکیل کړ، عملي کار کوو. د دغې بستونو پروسس مو هم خلاص کړ، شارټ لیست پروس هم کړی. انشاءالله په راتلونکي هفته کې به ازموینې هم واخلو، هم دا برخه راتقوی کوو، او هم مو د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه، د موږ د ورځپاڼې په کیفیت باید کار وکړو، او د ورځپاڼې ورځپاڼې کېدو لپاره کار وکړو. موږ دومره کړي چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي. او لنډ وخت کې به انشاءالله موږ دا ژمنه چې اخبار به بیرته ورځپاڼه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولی دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې د راوستو څه پلان لري؟
و د دې لپاره حتمن موږ پلان لرو، او عملاً هم شروع کړی چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و، اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پوره منسجم کړی دی. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتهوارې غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړ، دغه مرکزیت به پراخه ولسوالیو ته به وباسو، سیمو ته به وباسو، کلو ته به وباسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی، چې په دې عملاً موږ هم کار شروع کړی دی، او یو ښه مرکزیت مو انشاءالله ورته ایجاد کړی.
تاسې مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه، اوس چې تاسې د تیرو درې هفتو نه دغلته راغلي یې، دغې برخې ته مو څه کار کړی دی؟
منګ هر ورځ خپل سوشل میډیا هداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لار اچولی چې د بیلابیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه، انځورونه، ویډیوګانې موږ ته د زموږ د پاڼې مینهوال، د کلتور مینهوال، زموږ د ننګرهار د فرهنګ پاله خلک دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي. موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو، او داسې ورځم کېږي چې په ورځ کې حداقل موږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر، او هغه موږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویبسایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویبسایټ هغه تدارکات او پروسه چې څه موږ ډیزاین غواړو، ډیزاین هم ورته جوړ کړی، انشاءالله په هغې به عملاً کار وکړو، خو ویبسایټ به ورته جوړ کړو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه ورآخوای، باید موږ نړیوالو لپاره به مدد کړو، چې هغه انګلیسي ده، مثلا روسي ژبه ده، اروپایي ژبې دي، چې په هغې باندې حداقل موږ باید معلومات ولرو. او بل ان شاء الله د یو اطلس کتاب ژمنه کو چې والی صاحب سره مو هم شریکه کړی ده، هغه هم را سره ژمنه کړی چې موږ به یو اطلس کتاب جوړ کړو، د پانتون سره مو یو علمی بورډ جوړ کړ، د هغه پانتون د رهبرۍ نه مننه موږ سره په دغه برخه کې لاس راکړی، په مشترکن به یو لوی اطلس باندې کار وکړو چې هغه فرهنګي برخه ولري، د توریزم برخه ولري، زموږ موسیقي انسټرومنټ پکې، یعنی بیلابیلې برخې په دې کې دخیلي، او یو غټ اطلس من په لند راتون کې خو نشم ویلې، خو ان شاء الله په یو کال داخل کې یو اطلس لاس ته ولرو.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د مملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې، یعنی د نن نه تقریبا سلور نیم سوه کاله پخوا جوړ شوی و، او اوس هم آباد دی، خو ځینې برخې بیرغونې ته ضرورت لري. د تیرو دوو کلو رئیس دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي، خو لا هم پاتې ده. دا هغه د رغونې څه پلان لري؟
زه چې کله راغلم اول د دغه پوښتنه وکړه چې کومو برخو کې زموږ کارونه روان دي یا کوم ځینو کې موږ ستونزې لرو. زه خپله باغ ته ورغلی یم، په باغ کې هیڅ نوه عملي کار نشته دی، او د رغون لپاره موږ انشاءالله کار کوو. یو ستونزه د باغ دا ده چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه نه دی تسلیم شوی. باغ چې کله منګ په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو، به څنګه د خلکو ملکیت، کله چې موږ د اطلاعات فرهنګ ملکیت ک موږ کولای شو په لن وخت کې د خلکو ملکیت کو، یعنی دا معنی چې هغه ته د توریزم یو ښه ځای ورته جوړ کړل. ته ډېرې ونې دي تاریخي، ځینې وچې شوې دي، بعضې بادونو ماتې کړي دي، د هغې دوباره رغون لپاره به موږ له بېلابېلو ادارو همکاري غواړو انشاءالله. دبرغو
تاسو به د کابل چندول سیمه خامخا اوریدلی وي، او کوم نوې لیدلی نو د دغه سیمې د نوم په اړه خو به مخامخا اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغه سیمې ته ولې چندول وایي. زموږ همکار فرشته مرسل ورته تم شوی او د دغه سیمې تاریخ او ارزښت یې څېړلی.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د هر افغان په زړه کې لپخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چنداول فصل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسان چې د اسواکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اسواکرو نه مخ ته چې جنگ ته چې زی، اوس لکه چې وایي قتی کشف ټول اسواکرو نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی، د قدامت د 1500 کاله مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډیر عبادت دی.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. ښاغلی اکبری وایي چې چنداولو پخوا د کابل ډیره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابلیس سینا نه شروع سوی دی، کابل سین چې دی نیولو تر چوکا پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوت ازید د بالا قلا او بالا کو د چنداول او امداوس هم چې بالا کو نو میگی د چنداول امدادی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پورې د غسایی وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمه غزای که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگان او چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت در نوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکرار چه در چنداولو اصلی و سین که در دولت لول رتبه مامورین و پا چنداولو که لقزل باشو او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار و سیدون که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چنداولو در پخانه و کرونو پاکلا وین؟
دا چې دي نه هغه زړې خرابې او زوړ ژوند او زاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه ځایونه دي نه دا 50 کاله 60 کاله 80 کاله مخکې جوړ شوي دي هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ څخه خپل مړه ژوندي را پیاسي او اوس خو نه دي بیا دنیا پر بل مخ اوښته زموږ په هغه سرایو کې خوشحاله یا زه خپل د 10 کال دلته راغلی یم نو دا خو لا نوجوانه بچانی موږ په دې کې به یو سیر خپل شپته روز ژوند ژوندۍ کو بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لری نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي
ډیره پاکی وبدی ډیره صفاو وبدی دا هر کورسی ته وینه کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوچی دي دلته له خارج نه رازی له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمنی نه سیاسری رازی سپینګری خلک رازی دلته رازی وای دلته منګه یو دوره وه دا ډیر په منګه خلګي منګه دلته مسول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلاس سره راتلو دلته دو کوڅو کې ګرځیدلو کاته پورته دا ډیر خپ منګلې له غژ نه رازی یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمنی نه لندن نه رازی قربان وای د چیندول اسن د درس امریکا او لندن او جرمنی د چیندولو په دغه خاورو نه ورکوم دا هر دیوال تاسو ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه پخو خېتونه دا ډیر کلک شی ده ډیر ښه شی ده یو په بل کړکۍ لري دروازې لري مثال دی ویسي اوسري په یو کور کې مالګه نه وړل هم دی کنه ساله کړکۍ نه روباسي بلې ترارې کې چې خوره کې مالګه نه لرم مالګه ماته راولېګه یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګه ماته دغه ډیر ښه شی نه دی یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر دغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل ولا خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیک سی دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سی
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نکي دلته اوسیدلی ځکه خدای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي بیا هم پلارونه اوسېدلي دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي د چیندول نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیر خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي سي چې زه هغه په خوانی چندول چې دلته ش ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښ لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ورنیکونه ترنیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سې دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي او سې دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکان وو حاجي سلیم وایي چې سې دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سې دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندول سې دوکان دا ډېر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډېر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي
په خو دلته قزلباشان اوسېدل
قزلباشان په چندول کې اوس همسته د سې اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي قزلباش ته وکړي
کله ته وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې د تکیخانه په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونه وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري اوس نو اکثره داخل ګراوه خسته لا غزاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټ کانکریټي کورونه جوړ کړي دي، د چا اقتصاد چې قوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دي؟ هغه پخوانی
کورونه، پخوانی خو ډیر ښه کلتور وو، ډیر ښه کړکۍ درلودلې، دا کړکۍ به د کونړ د ارچې سره جوړې کړې وه، ښه نقش نگار سوي به وي، دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې تاسو زه پر تخت باندې روان یم، داسې یو غریچ غریچ به یې کاوه، یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجې، 6 درجه، الا 9 درجه زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي، دا سینجو کورونه نه دي چپه سوي، د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي، دغه سیستم برابر دی.
نور څومره ښایست لري؟
ښایست خو یې هغه پخوانی تنګې کوڅې او ښه کلتور د دې خلکو، دا پخوانی دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تاته خپل کوم څه ډیر زیات خوند در؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي، او ډیر صادق مسلمانان خلک دي، نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي مانی.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوي شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل، چې له ډلې څخه یې شالونه، لونګۍ او څپلۍ ډېرې مشهورې وې. نوري خبرې بیا هم له ښاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مو خبرې واورېدې اورو.
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چیندول، کلمه د چیندول خو ترکی دي چې پشکرولان دي، د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چیندول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه و، یو کوڅې د بازازان و، یو د بافندگان و، او بله لونګي د چیندولي و، د چبلي چیندولي و، پایزار چیندولي و، دغه شیان عمل ته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته هم لېږېده.
څومره مشهور و چیندولي شالونه؟
والا همدا اوس هم د لونګي چیندولي او د شال د چیندولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرت و، د ابریشم د کاریده، د ټول مواد اصلي مواد و. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی و، د چبلی هغه د چیندولي و، د دې قیمت څه دي؟ ما ته وایي چې 200 ډالره.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چیندولي شال
راغی. او ځینې کسان ته وایي کاکره ویبي چې لونګي چیندولي زده، کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دي، دای خو د پیسهدارانو دي، د ښځه وګوره شال چیندولي په سر کې اچولی دي، دا خو ډېره مشهوره و، ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوي دي، مخکې دا چیندولي شالونه هندوستان ته صادرېده.
استاد که درته ووایي چې چیندولو له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
والا ډېره زیاته. هغه پخواني خلق اوس نسته دی، د چیندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چیندولی، ډیر کسانو، جعفر خان چیندولی، فرقمشر، دا خلق اکثریت یې ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پانه لرو. پنننی پانه کې به د ژوندانه دی و بل رنگ پاړه کې سو. زما همکار ملالی بشیر د خاغلی اجمل پسرلی لندکسه خپړ وړاندې کوي.
زر پاړه
لکه مټ چې څوک پر سر واړوي، خو مټ نه و. د هرمان په غټ لاس کې د شرابو وړ ګیلاس و. د تندی تریو کړ، سر یې جګ کړ لکه د زهرو غړپ چې کوي. پیاله یې کلکه پر میز کېښوده. د لرګي له ټک سره د میز په منځ کې ناسته زیړه پیشو پاڅېده. دې پر ملا لاس تیر کړ، پیشو بیرته کښېناسته. هرمان د پیشو لاس پر غوي کې کېښود. پیشو نوکان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ. کله دې دغه سپه نوکراغو کړې وه چې ولاړه؟ هرمان پیشو ته سر ور ټیټ کړ، ورسره سترګې په سترګو سو. پیشو سره وروستلې سترګې پټې رڼې کړې. ده ورته وویل، له تا سره یې بخیلي کېده چې ولاړه؟ په هغه ورځ چې مې نیبوشیڅې ته یووړې، ما ویل دغه مو اخري دیدن دی. هرمان کټ کټ وخندل. ته خو بیرته راغلې، د دې غوندې نوې چې ما هېر کړې. د وتکاله بوتله یې بل ګیلاس ډک کړ. له غټ غړپ سره یې چاغې غومبرې وخوځېدې، راوخوځېدې. لاس یې د پیشو پر ملا تیر کړ. پیشو وخرېده، ده پرې غوټه کړه، په یوه لاس یې تر ملا ونیوله، بهر یې واچوله. وار یې پسې پوری کړ. ستا له دې خورخوره یې بد راتلل، ستا له لاسه ولاړه. ده د وودکا بوتل خولې ته ونیو، پیاله د میز له سره ولویده، ټنګ ټونګ یې سو. هیرمان سر پر میز ولګاوه، سا یې ډوبه ډوبه سوه، سترګې یې پرانیستې. پیشو له بهره د کړکۍ ژی ته راختلې وه، میو میو یې کاوه. د باران څاڅکې پر آینه یو په بل پسې شویدل.
اروحات بخاری چې شعر یې ډیر ولسی رنگ لاره، د شیعه پښتنو له ډلې هغه شاعر و چې په لره او بره پښتونخوا کې یې ګڼ مینوال لرل. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه له خپلې خولې د هغه وروستی شعر اورو چې د لکی مروت په یوې مشاعرې کې ویلو.
سودا کړه دا نمو غداری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا من په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا من په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا امنګ د جانان هر یو ستم دې په کرم غنل منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا منگ پا قدم قدم دا یار سرا یاری کرے دا او شیر دا پا سر دا دارے چی سرونا او شندل پا مینا پسر ددارے چ سرونا اوشین دل پمینا په حقیقت کې هغه خلکو سرداری کړي دا پسر ددارے چ سرونا اوشین دل پمینا په حقیقت کې هغه خلکو سرداری کړي دا او په محبت مو عقیدہ دا عبادت غنو په محبت مو عقیدہ دا عبادت غنو نمو نام نمو حواس او نمو مینا بازاری کړه دا تو محبت مو عقیدہ دا عبادت غنو نمو حواس او نمو مینا بازاری کړه دا او د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو د دې مخپلو وینو مو د مینې آبیاری کړه دا د دې وطن نقش رنگینا دا زمنګ په وینو پخپلو وینو مو د مینې ګلکاری کړي دا او دلته دلته په هر کال را اوري د بارودو لمبې دلته په هر کال را اوري د بارودو لمبې منګه دې کلی نه د تللو تیاری کړي دا او افګارا زکه د هر ګل پر شه دو خپيو افګارا زکه د هر ګل پر شه دو خپيو د دې چمن سره خو منګ ډېره خواري کړي دا مهرباني خوشاله شو په دې باندې اجازت غواړو.
سلد خندل پو مینا اس رفتہ ظلم فما خوار ما کبا سلد خندل پو مینا اس رتن خار ما کبا سلد خندل پو مینا
زر کوارا زامر گیا زر کوارا زامر گیا لو پہ پاپی